kirishni osmonlanding.
Assalomu alaykum. په دې ورسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو پر هغه تګلارې خواشینی وښوده چې دوی تازه د رسنیو او پر رسنیو کې د ژوندیو خبرونو په اړه ورکړی دی. په دې تګلارې کې له رسنیو غوښتل شوی چې د سیاسي خبرونو میلمانه مخکې له اطلاعات فرهنګ وزارت سره شریک کړي او دغه راز د بحث وړ موضوع. یونما وایي چې دا پر رسنیو او په رسنیو کې پر سیاسي بحثونو د طالبانو د بندیز یو رسمي ګام دی. دا چې دغه بندیزونه د رسنیو پر ازادۍ څه اغیز لري د یونما اندېښنې په سمانا دي. که چیرته رسنۍ آزاد نه وي او سیاسي بحثونه آزاد نه وي، اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې او ورته نورو مسلو په دې شنه آسمان لاندې خپرونه کې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په هند کې د آل انډیا خبریاله او رسنیزه فعاله اسما کاکړ، بل خبریاله او فعاله مینه اکبری او افغان خبریاله ارزو سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ را وهئ او د خبرونه پر موضوع له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. یو شمیره چې تاسو کولای شئ اړیکه ورته ونیسئ که د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 2012 12 45 01. د واټساپ شمیره هم ده 00 2012 13 11. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ ورزو د خبرونه میرمنې هم یو په یو بحث سره یو ځایږي. میرمن کاکړ، تاسو استودیو سره وصل یا ستړي مشي؟ راځي پیل کې له همدې د بحث پیل کو چې د یونما اندېښنې په څه معنا دي. یونما ویلي چې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت تازه تګلارې چې رسنۍ ته لیږلې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو باندې د محدودیت لګولو یو رسمي ګام دی، دا اندېښنې په څه معنا دي یونما؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او قدرمنو اوریدونکو ته، دا نوی فرمان چې د طالبانو لخوا د رسنیو په محدودیتونه زیات کړي دي، چې د سیاسي خپرونو یا د ژوندي پروګرامونو میلمانه محتوا او دا ټول په د هغوی په زړه باید وي، د طالبانو په زړه وي، دا د بیان ازادۍ لپاره یو مستقیم ګواښ دی. ځکه چې دا فرمان رسنۍ هر باسي چې یوازې د طالبانو لخوا هغه څه چې ویل شوي وي، هغه څه چې تایید شوي وي، هغه خبرې او هغه محتوا خپره کړي. د نیوکو، تحلیل، متوازن نظرونو ځای یوازې یو اړخیز تبلیغات نیسي، ځکه چې دوی نسي کولای چې بل څه خپاره کړي. او دا د زما په نظر چې دا د اساسي انسانی حق تر پښو لاندې کوي، یعنی د نظر څرګندونی ازادي به نه وي، دا به ټول تر پښو لاندې کېږي او خود سانسوري به کېږي یا ځان سانسوري به کېږي. خبریالان هم د بندیزونو له ویرې د خپل تحلیل پر بنسټ یو موضوع نه شي خپرولی، بلکې هغه څه چې لیکي دا شی لیکي چې دوی ته محسوس ښکاره شي یا څه چې طالبانو ویلي دي. دا د حقیقت ته د لاسرسي مخه نیسي او د ټولنې فکري ظرفیتونه ټول راکموي. نو کله چې دا شیان راغله، نو خلک نسي کولای چې متضاد نظرونه واوري یا د یوې پیښې بېلابېل اړخونه درک کړي. هر څه چې وي په هماغه یو خوا به وي. دا د عامه پوهاوي، شفافیت او حساب ورکونې کچه هم راټیټوي. بل د پرېکړه کوو
مېرمن کاکړ، سلامت او سیرو سبب په نورو بحثونو په نورو اړخونو باندې هم تم شو. راځي چې د نورو مېلمنو د پایل خبرې هم واورو. نورې مېلمنې هم سټډیو سره وصل شوې دي. فعال او خبريال مين اکبري هم سټډیو سره وصل ده. مېرمن اکبري، ستړي مشي، ستاسو په نظر کله چې رسنۍ وي او د بیان ازادي وي او خو برعکس بیا په واقعیت کې رسنۍ آزاد نه وي، رسنۍ ته ویل کیږي چې د سیاسي بحثونو میلمانه مو مخکې مشخصوي، نمونه ټول اطلاعات ورکوي اړوند ادارو ته، اطلاعات فرهنګ وزارت ته یا هم په ولایتونو کې ریاستونو ته، دا په څه معنا دی خبریال له نظره؟
دا
سلامونه ونه کې هلي لورین صاحب تاسو ته او تاسو د دې خبرونه وټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. لورین صاحب ډیره خپختنه متاسفانه مونږ تاسو چې ګورو په دغه د دې سلور کال کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، خو متاسفانه ورځ تر بلې د دوی دغه محدودیتونه چې کوم دي دا مخ په ډېرې دی که مونږ په هر برخه کې وګورو، بل خصوص په رسنیز برخه کې چې یو رسنۍ د یو ملت غږ ده، د یو هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم رول لري. کله چې د بیان پر ازادۍ یا په یو رسنۍ باندې دوی د خپلې خوښې محدودیتونه ورباندې تطبیق کړي، دا د دې لامل کېږي چې خلک په حکومت باندې، خلک په رسنیو باندې دوی بې باوره شي، او همدغه محدودیتونه چې کوم دي د دې لامل کېږي چې خلک ونشي کولی خپل هغه څه چې غواړي دوی ووایي هغه شریک کړي. اوس ګورئ لودین صاحب، کله چې وایي انتقاد نه وي، نقد نه وي، اصلاحات نشي کولی رامنځته شي، نو کله چې د یو حکومت هغه منفي کړنې د ولس سره یا د ملت سره د یو رسنۍ لخوا څخه شریکې نشي، دا شفافیت سازي نشي، نو څنګه به یو ولس په یو حکومت باندې نقد وکړي؟ او دغه نقد که ونشي، نو څنګه به دغه حکومت خپل هغه د ضعف نقطې چې کوم دي، کوم کمښتونه یې چې کوم دي، دا به دوی څنګه پکې اصلاحات راولي؟ چې دوی نقد نشي، نو دوی به په همدغه منفي توګه باندې تل مخکې روان وي. تر څو چې نقد نه وي، نه یو انسان جوړېږي، نه یو حکومت جوړېږي. نو دوی باید دغه نقدونه، انتقادونه ومني. او بل دا چې اوس مهال که څنګه چې موږ تاسو ټول ګورو په افغانستان کې دننه په رسنیو کې پر تحلیلي بحثونو باندې په ډېری خپرونو کې چې د طالبانو چارواکي یا کسان میلمه کېږي په بېلابېلو موضوعاتو باندې بحثونه کوي، دوی مخکې له مخکې و خبریال ته وایي چې تاسو خپلې پوښتنې موږ ته راوښایي، کوم پوښتنې چې د دوی د قناعت وړ دي، وایي دغه له موږ وکړي، دغه نه بغیر تاسو حق نه لرئ. او له بلې خوا دوی وایي چې تاسو باید موږ ته د سید نقطه وکاروي، یا ملا هیبت الله صاحب یا فلانی مشر. اوس زه دا غږ کوم په طالبانو باندې، خدای مه کړه زه توهین نیت نه لرم، تاسې داسې یو حکومت په ډول باندې راغلی چې هېڅ کړنې مو د درناوي وړ نه دي. شخصا ما ته تاسې داسې یو تګلارې غوره کړئ، داسې کارونه ترسره کړئ چې زه د یوې افغانې په حیث باندې تاسې ته هم هغه درناوی چې باید درې کړم، او هم وکولی شم په تاسو افتخار وکړم. کله چې ستاسو کړنې دي احترام او د قدر نه وي، نو موږ په کومه ژبه باندې شفایي احترام تاسو ته وکړو؟ نو زموږ هیله په دوی دا ده چې هیله کوم د هر څه مخه مو ونیوله، حداقل د بیان پر ازادۍ باندې تاسو حداقل بندیزونه مه لګوئ، د خلکو په خولو باندې لاس مه نیسئ، پرېږدئ چې خپله خلک دا پرېکړه وکړي چې تاسو سره خپل نظریات شریک کړي، چې تاسو څنګه مخکې لاړ شئ، څنګه مخکې لاړ نه شئ، څه وکړئ څه ونه کړئ. همدا ملت چې ستاسو سره نه وي، تاسو هېڅکله نشئ کولی چې یو صحیح حکومتداري وکړئ.
کور ودان مینا اکبری راځي چې د ارزو سادات خبري هم واورو. خبريال ارزو سادات هم بحث سره یو ځای شوی. میرمن سادات ستړي مشي، ستاسو د پایل خبرې څه دي؟ دغه کوم معلومات چې تازه خبره شوی تیرو شاوخوا لس ورځو کې یوناما تازه خبرګون پرې خوډلې دی. یوناما ویلي چې د طالبانو لخوا پر سیاسي بحثونو د محدودیت یا هم د بندیز رسمي ګام دی. ستاسو معلومات څه ښیي؟ په افغانستان کې د مهال سیاسي خبرونې چلوونکي یا غرسنۍ چې فعالیت کوي له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. په دې تړاو کې باید دایم چې لکه لنه چې اسلامي امارات وخت سره رسیدلی او داسې ځایدانیو چې هر اړخ کې دوی بندیزونه لګولي دي، چې له بده مرغه ډېر زیات تاثیرات یې په رسنیو او همدارنګه د ښځو په حقونو باندې څرګند دي، راښکاره دي. او دا چې طالبان یا اسلامي امارات تل رسنیو ته دا ویلي دي چې یعنې تاسو باید هر هغه راپور چې تاسو دا نشروئ یا دا خپرېږي مخکې نشر نه، باید زموږ سره شریک شي، یا کوم مېلمانه چې تاسو سیاسي خپرونه ته ورشي دوی ټول مخکې له موږ سره مطرح شي، تر څو چې موږ شو کولی یعنی تاسو ته اجازه درکړو او تاسو خپل خپرونه مخته بوځئ. نو په ټوله کې که چېرته دا هر څه سانسور شي، خپرونې سانسور شي، ونشي کولای خبري وکي یا هغه پوښتنه چې د خلکو پوښتنه دی هغه په خبرونه کې مطرح نشي له سیاستوالو پوښتنه و نشي نو دا ټول د دې لامل کېږي چې د خلکو توجه له تلویزیون کتلو یا رسنیو سره کمیږي په دې خاطر چې حقایق نه خبريږي او د حقایقو اجازه چې نه دی ټول ملت رتوريږي کله چې رسنیو د ملت رتور شو همدارنګ له نورو کارونو بل اخره دوی خپل اعتبار د خلکو په منځ کې لمن دوري نو ښه بداوي چې دوی ازادۍ رسنۍ ته ازادي ورکړي چې دوی وکولای شي هغه پوښتنه چې د خلکو په زړونو کې دي هغه سوالونه چې خلک لري له سیاستوالو پوښتنه وکړي یا د نړۍ غوښته ورسي هغه په ازاد توګه وشي کولای دوی پوښتنه وکړي دا چې دا بندیزونه هم دا چې مخ روانی نو دا په دې معنی ده چې یو ورځ د ټول ملت دا چې ټولي چې هیڅوک به دا حکومت بیا نه غواړي.
بله کور ودان سلامت اوسئ. ما ډیره هڅه وکړه میلمنو او اوریدونکو چې زه له کابل نه یا د افغانستان له نورو څنډو نه خبریالان پیدا کوم، په ځانګړې توګه د رسنیو د سیاسي خپرونو چلوونکي پیدا کوم. څو ادرسونو سره مې اړیکه ونیوله، هغوی ویل چې خبرې نسي کولی په ډاډه ځکه څارل کیږي او که چیرته دوی په نننی بحث کې چې د موږ تاسې لرو داسې یو خبر وکړي چې نقد وکړي د طالبانو د حکومت پر دغو تګلارو یا پرونو شخص په همدې تګلاره باندې، دوی وایي چې ممکن تعقیب شي وڅارل شي او توقیف شي ځکه ویره ورسره ونو. متاسفانه افغانستان درن نه څوک پیدا نه شول چې د بحث کې ګډون وکړي. اوس راځولک دې ته چې د همدغو خبریالانو چې نن نه حاضرېږي له ډاره له ویرې د بحث کې ګډون وکړي، د همدې خبریالانو پر ستونزو باندې لږ زره تمکیږو. حتما موږ تاسو په افغانستان کې ټولو کار کړی دی، عملا مو خبریالي کړې ده، عملا مو په رسنیو کې دننه کار کړی دی. میرمن کاکر، د تاسو دا پوښتنه کوم چې د یوې خبریالې په توګه کله چې تاسو د سیاسي خپرونو یا مثلا د بل ژوندۍ خپرونې چلوونکي یا تاسو حتما چلوونکي پاتې شوي یي، کله چې د میلمنو په پیدا کېدو کې دومره ستونزې وي چې خلک بوخت دي نه حاضرېږي چې رسنۍ ته حاضر شي بحث وکړي، بیا که بحث کوي نو هغه میلمه به تاسو مثلا چک کوئ له اطلاعات فرهنګ وزارت سره یا ریاست سره چې آیا دغه احمد محمود ستاسو خوښ دی، د ده نظرونه تاسو ته تایید ور دي که نه. نو دغسې یو پروسې نه یا دغسې یو فلټر نه چې دغه د میلمنو پروسه تیریږي یا د سیاسي خپرونو ګډون کوونکو پروسه تیریږي، د یو خبریال په توګه چې په افغانستان کې عملا کار کوي څومره به دا پروسه ستونزمنه وي؟
دا پروسه خو ټوله ستونزمنه ده، ځکه کله چې یو سیاسي خپرونه د طالبانو په زړه سي دا یو جانبه وي، بل څوک نه وي چې نیوکې وکړي. دا سیاسي خپرونې خوند یې په همدې دی چې مثلا دوه مخالف نظرونه، دوه کسان یا د تحلیلي پروګرامونه چې دي چې تحلیل وکړي، دوی ته چې دي د طالبانو وویریږي یا خبرې ونسی کولای، نو هغه ټول څه فکر کوم دا یو تبلیغي جنبه نیسي، دا بیخی یو طرف قضاوت کیږي. او دا زمونږ خبریالان رتوری کوي د کار نه، او دوی مجبوره کیږي چې یا رسنۍ پریږدي یا مسلکي ژورنالیزم پریږدي. ځکه مسلکي ژورنالیزم زمونږ راته هم دا دی چې غږ اوچت کړو، هغه څه چې ستونزې دي، هغه څه چې واقعیتونه دي هغه خلکو ته وښیو، خو داسې چې په خوله باندې مور ولګېږي پرې نه دي چې هغه خبرې وکړي، نو واقع حقیقتونه خپاره کړي. نو خبریالانو ته خو اوس وخت کې دوی ته دوه لارې پاتې دي، یا دا چې طالبان چې هغه څه وایي چې هماغه سې تبلیغي خپرونې خپاره کړي او خپل د مسلکیتوب تیر کړي، چې دا ډېره ځورونکې خبره ده چې یو خبریال د خپل مسلکیتوب پرېږدي. دا زموږ په حساب توره ده، دا توره مونږ چې څوک زموږ نه واخلي دغه رقم کېږي، یا مجبوره دي چې وطن پرېږدي. ځکه دوی که یو ستاسو سره خبرو ته آزارېدلی نه شي، دوره یې په دوی باندې ویره لګولې. زه په ارتباط کې یم، زه خپله په توازن رسنۍ کې کار کوم، مونږ ته خبرونه راځي د خبریالان ته په دې ګروپ کې قانون خپل تغییر کړی چې یو خبر لیږي دستي یو د خطره نه وي، لا عادي یو خبر وي، دا خو سیاسي بحثونه خو لا په ځای پرېږده. زه خپل مسج ډیلیټ کړي وایي، ځکه چې مونږ ته جنجال جوړوي. دوی حتی د دوی تلیفونونه، د دوی شخصي موبایلونه دا لټوي، نو دوی تاوان چې ژوند د ستونزو درس دی.
بله، تاسو د مسلکي توب خبره وکړه چې خبريالان مجبور دي چې خپل دند پرېږدي یا خپل دند مخ ته وړي، بیا نو باید هغه مسلکي توب تیر شي، ځکه د رسنیو هغه یو معیار دا دی چې رسنۍ باید آزاد وي، او د رسنیو دغه د وجود فلسفه هم همدغه ده چې کله چې رسنۍ آزاد نه وي، کله چې په رسنیو کې یو څوک نقد نه کوي، نقد سره بیا مخکې میرمن اکبري ویل چې که نقد نه وي بیا نو اصلاح نه رامنځته کیږي. هغه دولتي رسنۍ چې دي هغوی خو همدغه دنده ده چې هغوی باید د دولت کارونه هغه تبلیغي، هغه د دولت کومې پروژې چې دي، کوم کارونه چې دي، کومې سیاسي غونډې چې دي، همدا خصوصي رسنۍ آزاد رسنۍ دي چې دوی هغه د هر څه ټول اړخونه راسپړي، که چیرته د انتقاد ځای وي انتقاد کوي، او که چیرته د اصلاح ځای وي د اصلاح خبره کوي. یعنی آزاد رسنۍ او دولتي رسنۍ باید تفاوت سره ولري. اوس تاسو د دې خبره وکړه چې ممکن مسلکیتوب دلته قرباني شي، یعنی ټول رسنۍ به که هغه خصوصي وي که دولتي یو بڼه ولري، خبرونه به د ټولو یو ډول وي، انتقاد او نقد به پکې نه وي. دا څومره د افغانستان د ژورنالیزم راتلونکي لپاره یا د افغانستان د خبريالانو د راتلونکي مسلکیتوب لپاره څومره ګواښونکي کارونه دي؟
دا خو ټولو ته معلومه ده چې دا ډېر ګواښونکي دي، ځکه چې دوی اوس آزادې رسنۍ هم چې دي ټول دوی خپل په هغه کې راوستي دي، خپل په چوکاټ کې راوستي. د آزادۍ رسنۍ هم هغه څه چې طالبان غواړي هم هغه څه لیکي، او هغه کسان چې کار کوي دوی غږ نه شي چلولی، ځکه دوی یو فامیل هم چلوي، دوی که کار کړي دوی څوک نه وکړي په هغو شرایطو کې د افغانستان. او که لکه څنګه چې مسلک وایي چې د خبریالي مسلک هغه سي مخکې نسي تلی، نو دا په راتلونکي کې که په دا په همدغه رقم باندې دوام وکړي، نو یوازې خپله غودي نه، حتی خپله افغانستان نړیوال حیثیت ته دا ضربه رسوي، یوازې خبریالانو ته نه، ځکه چې نه خبرې پورته کېږي نه هغه څه چې دي هغه څوک ویلی شي. او لکه څنګه چې میرمن اکبري وویلي، دا خپله د همدې خپله طالبانو ته هم ګټه نه لري، ځکه چې خلک ناراضه کېږي ورځې نه، دوی هغه باور چې که په طالب وایي چې دا مثلا مونږ دوی لاسته راوړنې بولي، هغه باور د دوی په له منځه ځي، ځکه چې پوهېږي چې دا خو هر څه د دوی په لاس دي، د دوی خپل په لاس دي، آزاد بس نه دی. او ډیری خپل هم د زموږ خبریالانو ته رواني ستونزې پیدا شوي، لکه مخکې مې چې وویلې چې د هغه نه د خبریال نه چې وسله واخلي چې هماغه ژبه یې ده قلم یې دی، نو څه پاتې کېږي هغه ته.
بله، کور ودان سلامت اوس میرمن کاکړ. میرمن اکبری، بی رسنیو یا بی آزاد رسنیو یو ټولنه څه ډول تاسو تصور کوئ؟ موږ تاسو په افغانستان کې د دې شاهدان وو چې په شلو کلونو کې د بیان ازادۍ ته کار وشو، رسنۍ وې که څه هم هغه څه چې وې مثلا شاید نه به وې، اما یوې ټولنې ته چې نوې ډیموکراسي تجربه کوي، نوې د بیان ازادي تجربه کوي، رسنۍ ډېره ښه وده پکې وکړه. په شلو کلونو کې تقریبا ګڼ شمېر ټلویزیونونه، رسنۍ، راډیوګانې، مجلې رامنځته شوې، اما یو دم د طالبان د حکومت راتګ سره د دغو رسنیو بودیجه کمه سوله، اکثره وترل سوې د اقتصادي ستونزو له کبله، اکثره نورو ته بیا هغه تګلارې چې د طالبانو وي هغه د منلو وړ نه وې، دوی خپل کارونه یا بند کړل یا مثلا سانسور لاندې راوستل. اوس له دې سره که دغه سانسورونه ادامه پیدا کوي او فکر کوي چې له رسنیو نه نور ازادي اخیستل کېږي، البته په افغانستان کې دننه رسنیو نه، نو بې له آزاد رسنیو یا بې له هغو رسنیو نه چې د خلکو غږ اوچت کړي او هغه اصلي واقعیتونو باندې راوڅرخي، یو ټولنه څه ډول تصور کوئ تاسو؟
لودین صاحب، که څنګه چې په دې باندې موږ او تاسو ټول آګاه یو چې یو رسنۍ د یو حکومت سره، د یو حکومت لپاره او د یو ملت لپاره، په ټوله کې د یو هیواد لپاره څومره اړینه ده. که یو رسنۍ نه وي، ملت نشي کولی د یو ښه حکومت فرق وکړي. اوس که زه یو مثال ورکړم، اوسنی حکومت که دوی څومره ښه کارونه کوي، اوس که دوی په رسنیو کې که دا خپروي هم خلک ځکه پرې باور دي، هغوی په دې فکر کې دي چې طالبان دا هم دروغ وای. اوس ګوره کومګه د سالنګ مثال ورکړو، سمود مخ کې د سالنګ ځینې تصویران خپاره شول په خواره رسنیو کې، چې د بیلابیلو معتبر رسنیو هم چې دنه په افغانستان کې دوغ له صفو څخه خپاره شول، خلکو پرې باور نه کوو. بل اخره چې دغه دقیقه منابع سره خلکو اړي کې ونیولې، سالنګ په هغه تیر حالت کې په هغه ګډوډۍ کې ده. نو همدغه بې باوري چې کومه ده د رسنیو ده، نو په ملت باندې، په ټول افغانستان کې، په ټول وګړو باندې ډېر منفي تاثیر کړی ده، چې څنګه چې هر هغه څه چې خپدي کې څوک پرې باور نه کوي. او بل دا چې زمونږ په هیواد کې چې هر هغه څه د پیاوړي دی، د پرمختګ دی، د یو هیواد د پرمختګ لپاره، هغه زمونږ د رسنیو څخه نه خپرېږي. او که خپاره هم شي، بې باورتیا پرې زیاته شوې ده، خلک پرې باور نه کوي. او همدارنګه زمونږ نوی نسل، زمونږ ځوانان دا خبرونه به مخکې وی چې د انجینر لخوا څخه، د ځوانانو لخوا څخه، د عامه پوهاوي لپاره خبرېدل، چې اوس مهال متاسفانه د خزي غږ دوی ته دا چې وي دا محرم بلل کېږي. باید هدا خپل حتی د رادیو سره اړیکه ونیول شي، څوک خپل ستونزې مطرح نکړي، باید د رادیو لخوا څخه ورته معلومات ورنکړل شي، لکه اوس د خزو حقونه شول. هیڅ داسې خبرونه اوس مهال په هیڅ ټلویزیون یا په هیڅ رادیو کې نه په افغانستان کې نشته، چې د یوې میرمنې، د یوې مور، د یوې خور د حقونو پاک لباندې دوی معلومات ورکړي. سدي زمونږ خویندې چې هغه څه ناڅه خبرونه ځینې معلوماتو ته به دوی غوږ نیو، ترې برخمنې کېدلې، دغه څخه هم دوی بے برخمنې شوې. ګر چې په افغانستان کې کومګو وګورو، ښځې خو بالکل حقونه ټول تر پښو لاندې دي. دغه څه ناڅه معلومات چې دوی د خوالي لپاره وو، په دې هم بندیز ولګېدو. په ټوله کې کومګ را شو د هر ار ار څخه متاسفانه چې رسنۍ نه وي، نو یو هیواد نشي کولای پرمختګ وکړي. او زه یو څه غواړم اشاره وکړم، لودین صاحب، اوس مهال د نن په رسنیو کې په افغانستان کې خبریال له ځان سره د پښتنه کوي، دا فکر کوي که زه حق ولیکم یا هم ژوند وساتم، نو زمونږ خبریالان د نن په افغانستان کې متاسفانه دغه ستونزو سره مخامخ دي. وای که حق ولیکم، ژوند له لاسه ورکوم، او که حق ونه لیکم، خپل مسلکي توب له لاسه ورکوم. نو دغه دمدې لامل شوي دي چې دوی ډېر زیات ستونزو سره مخامخ شي. او موږ او تاسو خو د دې شاهدان یو، چې هلته اقتصادي ستونزې شوي، همدارنګه نورې ستونزې شوي. زمونږ خبریالان، زمونږ هیوادوال ډېر زیات ورسره مخامخ دي. که دوی حق ولیکي، د فزیکي خطرونو سره مخامخ کېږي، دوی ته زندانې کېږي، جسمي تاوتریخوالی ویني، او دوی تښتول کېږي، وهل ډبول کېږي، ان دا چې مړی او ژوندی ورکیږي. نو متاسفانه په افغانستان کې هم رسنۍ د خطر لاندې ده، هم د رسنۍ کارکونکو د خطر لاندې دي. او په وطن کې، په افغانستان کې، د رسنۍ هغه ارزښت، هغه اهمیت چې کوم وو، هغه بالکل متاسفانه د خطر سره مخامخ ده.
کور ودان میرمن اکبری، سلامت اوسه. راځي اوس لږ زره په هلارم تام شوریدونکو ته هم وایي چې کولای سي وساړي کوونی سي، که څه هم دغه خبرونه تر ډیره دی لپاره د چې د میلمنو نظرونه سره ډیر وورو خو اوریدونکو هم کولای سي چې خپل نظرونه را سره شریک استودیو سره تماس نیولای سي. میرمن سادات، مخکې مو له میرمن کاکړ او مینه اکبری نه واوریدل چې بی رسنۍ یا بی آزاد رسنۍ ټولنه داسې ده چې دغه ژورنالیزم پکې قرباني کیږي، یو او بل هغه د رسنۍ کومه فلسفه چې ده د هغې هغه هدف او هغه معنا له منځه ځي، رسنۍ همدې لپاره رامنځته شوې دي. آیا فکر کوئ چې دغه محدودیتونه به همداسې دوام کوي او کنه؟ اوس خو د طالبانو سره یو څه د نړیوالو تعاملات هم زیاتېږي. مثلا تازه ګام دا دی چې د روسیې لخوا د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل سو، هلته سفیر ومنل شو، او شاید د سفیر باورلیک هم ولسمشر ومني. په قطر کې تاسو به شاهدان یې چې د همدې میاشتې په لومړیو کې غونډه وشوله، هلته له طالبانو سره د راتلونکو تعاملاتو پر لومړیتوبونو باندې خبرې وشوې. د ښځو حقونه، بشري حقونه، بیان ازادۍ، دغه هغه څه دي چې نړۍ پرې باورمنه ده، خصوصا لویدیځه نړۍ، او د طالبانو حکومت پرې بے باور دی. که دغه محدودیتونه دوام کوي، د طالبانو نړیوال تعامل ته په نړیوال سټیج کې څومره ضربه رسوي؟ ځکه لا هم افغانستان چې طالبان واکمنی په غاړه لري، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ نه لري، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې څوکۍ نه لري، په ټولو اروپایي هیوادونو دغه راس په لویدیځو هیوادونو کې لا هم د افغانستان د اوسني حکومت سفیران نشته، قونسلان نشته. دلته د میلیونونو افغانانو چې له افغانستانه بهر دي قونسلي چارو کې د ستونزو سره مخامخ دي. نو دغسې وضعیت څومره د طالبانو په نړیوال سټیج باندې یا د طالبانو په نړیوالو اړیکو باندې اغیز لري؟
ډېره مننه د چې زموږ خور مینات بری هم په دې وخت کې د زموږ بل مېلمانه هم نورې خبرې وکړې. زه به ستاسو په ځواب کې دا ووایم چې دا محدودیتونه ته فکر نه کوم چې دا راکم شي، دا به نور هم زیاتېږي. دا هېڅ فایده نه لري چې روسیې افغانستان حکومت په رسمیت وپېژنو یا بل هېواد پېژني یا بل هېواد پېژني. که چېرته دا هېوادونه زموږ حقونو ته ژمن ول، دوی به هېڅکله په دا ډول چې ښځو ته حق نه ورکول کېږي، همدا فلحال ښځې په رسنیو کې خپل غږ نشي جګولی، په رسنیو کې پرېږدي چې په عادي توګه هم خپل غږ نشي جګولی، ځکه دوی دومره له دولت نه ډارېږي. که چېرته دوی غږ پورته کړي، یا به وخل کېږي، یا به ټکول کېږي، او یا هم بالکل ورکېږي. او موږ او تاسو شاهدان یو چې همدغه څه پیښې زیاتې کېږي، مګر د دولت لخوا ویل کېږي چې موږ پرې هیڅ غرض نه لرو. دوی د مثلا دوی په اسلامي چوکاټ کې حق لري چې خپل د غږ جګ کړي، مګر موږ خو ټول ګورو چې هیڅ وخت دوی نه پرېښودل کېږي چې غږ جګ کړي. په خو به یو مثلا یو برنامه بو چې په هغه کې به ښځو کولای شول د ښځو حقونو په هکله خبرې وکړي، یا حداقل یو تفریح خپرونه چې ښځې پکې ټوکه ټکاله وکړي، یا نورو ښځو ته چې په کورونو کې دا خپرونه اوري لږ څه تمام شي، لږ د هغوی روحیه ورسره تازه شي. اوس مهال خو اصلا داسې یو شی شتون نه لري. او پاتې دا شو د محدودیتونو خبره، یعنی په رسنیو دومره محدودیتونه زیات شوي دي چې هغه کوم کس چې په رسنیو کې کار کوي هغه له دې ډارېږي که زه حقیقت بیان کړم نو زما ځای به یا په زندان کې او یا چې داسې چیرته ځم او چیرته ورکېږم معلوم به نه وي. د همدې وجې له امله ډېری زموږ د رسنیو کارکوونکي دې ته مجبور شوي چې خپل هېواد پرېږدي، او په داسې هېوادونو کې دوی ځای په ځای شي چې هلته اصلا دوی ته سمه پاملرنه نه کېږي. یعنې په دویم هېواد کې که هغه پاکستان وي که ایران وي، او موږ ګورو چې څه حال څه بد رفتار کېږي زموږ له دغه افغانانو سره، نه تنها ژورنالستان، نه تنها خبریالان، که نور وګړي هم دي مسافر کېږي، خو د همدغې وطن د حالات له وجې دي. همدا چې په وطن کې ډېر بد وضعیت دی، اقتصاد څومره ناوړه حالت کې دی، دا بندیزونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. مخصوصا زموږ ښځینه خبریالانې څومره ځورېږي، یا بې دندې شوي، یا په کورونو کې ناستې دي، او یا هم ډېر کم معاش باندې کار کوي. هغه هم کار هم چې کوي سل رقمه بندیزونه په دوی لګول کېږي چې مثلا نارینه سره باید تاسو مرکې ونه کوئ، تاسو باید خبرې ورسره ونه کوئ، که خبرې هم کوئ په هغې کې اصلا باید داسې ټوکه ټکواله تاسو ونه کوئ، او یا هم هر مېلمه چې تاسو ورسره بحث کوئ نو باید موږ ته معلومات اوسي د هغې د پوښتنو د سوالونو. هر هغه کار چې تاسو رسنیو کې کوئ باید موږ ټول بررسي کړو. که یو په یو حکومت که نقد ونه شي، نو هغه حکومت څه پوه شي چې په ما کې کومه کمی او کاستي ده چې زه دا ترسره کړم، یعنې زه دا اصلاح کړم. یعنې هر حکومت وړوکي کار نه نیولې تر لویه کاره پورې موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې انتقاد ومنو تر څو په ځان کې اصلاح راولو. او پاتې شوه دا چې دا محدودیتونه به کم شي که زیات شي. زه فکر نه کوم چې دا محدودیتونه دې کم شي. زه د یو افغان خبریالې په توګه زه دا وایم چې که هر هېواد زموږ د رسنیو په غم کې وای، زموږ د ښځو په غم کې وای، او زموږ د مظلوم ملت په غم کې وای، اول باید د دوی حقونه ورکړل کېدای. هر هغه رقم چې دوی وعده کړې وه، خپل ژمنې ادا کړې وای، بیا باید دوی په رسمیت پېژندل کېدلی. او کله دې وروسته نور هېوادونه هم په رسمیت پېژني، دا په دې معنا ده چې زموږ مظلوم ولس دوی ته هیڅ ارزښت نه لري. او دا بندیزونه د کمېدو په ځای په ډېرېدو روان دي.
کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره اوریدونکو ته نوبات ورکو، د اوریدونکو دوه درې نظرونه به هم واورو، بیا به د بس په دوه نیمایي کې په حل لارو باندې تم کیږو. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی، ستړي مشئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه اول تاسو ته، بیا د ټول اوریدونکو ته، په دې چې جوړ او روغ اوسئ. الله پاک مو خوشاله لري.
کور ودان کوم ځای نه مالی کني ولې ک خپل نوم را تاخستلې سينوم واخلې را تا کنه وای چې کوم ولایت نه مالی کني ولې په دې خبرې کول مل منو سره چې د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ دی او هیواد لپاره خصوصا د افغانستان لپاره څومره مهم دي، تاسو دی او عام افغان په توګه چې وسم دغه داړي کني ولې رادیو سره خبرې کوي او ځان ته د حق ور کوي چې هغه هر څه مو پزړ کې وي هغه راسي وي وایي اب د عام اصلاح باندې خپل زړه رسنۍ سره تشکي، دا څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې دغه سیادرسونه زیات شي په هیواد کې دننه تر څو هر څوک ډاډه زنګ وهي او هغه د خپل زړه خبره په ډاډه زړه رسنیو ته وکړي. ښه، د دې اوریدونکو فکر کوم اړیکه پرې شول، اړیکه نیولې وه، غوښتل چې نظر ورکړي خو اړیکه پرې شول. میرمن کاکړ، راځي لږ زره په دوهمه نیمایي کې حل لارو باندې تام شو. ستونزې د افغانستان ډېرې دي، اقتصادي ستونزې دي، نن سبا د تر ټولو ګرمه موضوع یا ګرمه ستونزه د افغانستان چې نړیوال هم پرې شاهدان دي او وایي چې دوی ورته اندېښمن دي، هغه د کډوالو راتګ دی. دغه د 3 میلیونه پورې کډوال وایي شاید کال تر اخره پورې افغانستان ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې نه بشري وضعیت حاکم دی په افغانستان کې، بشري ناورین حاکم دی په افغانستان کې، او هغه د مرستو کوم سیستمونه چې دی، کوم موسسې چې دی، هغه خو یو کمی شوي. او بل دغه ده چې وسارت کې هغه هم تر فشار لاندې دي. د طالبانو د حکومت هم بودیجه او د مرستو پروګرامونه دومره پراخ نه دي، ځکه دوی ته د خپلو کارمندانو ماشونه ورلغاړي دي، لوی لوی نور مسؤلیتونه ورلغاړي دي. نو څه کول پکار دي، حل لارې څه دي، آیا داسې څه بنسټونه شته یا داسې څه چینلونه شته چې د طالبانو له چارواکو سره دغه خبرې اترې ادامه پیدا کړي او هغوی ته بالاخره د آزادو رسنیو ارزښتونه ورپګوته کړي؟ که څه هم په افغانستان کې دا محل دننه د رسنیو د ملاتړ بنسټونه شته، د خبري اعلان ملاتړ بنسټونه شته، وخت نا وخت غونډې هم کوي تلات فرهنګ وزارت سره یا د طالبانو له نورو چارواکو سره، خو داسې ښکاري چې د دوی غږونه څوک نه اوري.
د وطن دننه چې دی ټولې د فشار لاندې دي، او د دې محدودیتونه د خو ډېر جدي ګواښونه رامنځته کوي. خو باید حل لار ورته ولټوو، او د حل لارې د لټون اوس ورته یو زما په فکر یو اخلاقي، مسلکي او ملي مسؤلیت دی. نو زما په نظر کولای شو چې مثلا د خبریالانو ترمنځ همغږي زیاته سي، همکاري زیاته سي، د فردي مبارزه تاثیر نه لري. د همغږي شبکه او همغږي ټولنې باید یو قوي غږ ورته پورته سي. سره له دې چې اوس ستاسو مخکې وویلې چې روسیې په رسمیت وپېژندل، شاید نور هېوادونه هم قرار قرار په رسمیت وپېژني، نن هم قزاقستان $1 میلیارد پروژه ورسره امضا کړه. خو زما په نظر دغه نړیواله ټولنه که دا هېوادونه دي، دوی هیڅوک د افغانانو فکر کې نه دي چې په منځ کې څه تېرېږي، یا ملګري ملتونه دا خو یوازې په شعار باندې، یوازې په غندلو باندې چې دا بیان ازادي نسته، دا زما په نظر هېڅ ګټه نه لري تر څو چې یو صحیح لاره ورته پیدا نه سي. خو بیا مثلا ځینې نړیوال سازمانونه لکه بې سرده خبریالان چې دي، دوی او دوی نور کولای شي چې د افغان خبریالانو ملاتړ وکړي، او دا نړیوال شریکان چې دي، مثلا دوی که وغواړي که نړیواله ټولنه وغواړي، دا محدودیتونه د دوی نه لیرې کولای شي. خو زه تر اوسه پورې زه په همدغه په فکر کې یم چې دوی ولې دا کار نه کوي. نور بدیلې رسانۍ ورته کولای شي په کار راسي، دغه رسنۍ چې په بهر کې دي، دوی د غوډي غږ سي، دغه خبریالانو غږ سي، هغه سي یو خپرونې جوړې کړي چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس کړي. بله چاره زما په نظر نه هغه کېږي.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. تاسو وایئ چې د طالبان د خبریالانو ترمنځ همغږي د دوی یو همغږی ادرس او دغه راز بدیل رسنۍ، مثلا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې تاسو د توازن په نوم باندې یو رسنۍ رامنځته کړئ، څومره چې معلومات لرم د هغه خبریالان دي چې په تبعید کې د افغانستان د باندې د دوی دغه رسنۍ رامنځته کړي. که څه هم نن سبا هغه ډیجیټلي رسنۍ چې له بهره چلیږي، مثلا په ټلویزیونونه دي، که یوټیوب چینلونه دي، که مثلا نورې ډیجیټلي رسنۍ دي، او څه افغانستان کې لاسرسی په دې محدود دی چې افغانستان کې د انټرنیټ کیفیت خراب دی، د برېښنا وضعیت خراب دی، او نور اقتصادي ستونزې هم شته. خلک مثلا چمتونه دي چې د انټرنیټ بای ډیر پری کې د لپاره چې رسنۍ تعقیب کړي، رادیو ټلویزیون ورته اسانه وسیلې دي. البته په کارونو کې ټلویزیون او په کلیو کې رادیوګانې هغه هم اوس محدود دي. راځي چې د بدیلو رسنۍ او ارزښت باندې لږ هم شو. میرمن اکبری، تاسو هم په طبیعت کې د افغان خبریالانو له ډلې نه یې، څومره اړتیا د دې ده چې نړیوالې رسنۍ یا هغه رسنۍ چې له افغانستان د باندې فعالیت وکړی سي، د دو رول څومره مهم دی، خصوصا نن سبا کې چې د افغانستان دننه به مثلا آزاد رسنۍ نه وي، که رسنۍ وي په نوم به آزاد وي، اما هغه میلمانه چې هلته ځي هغوی به له حکومتي فلټر نه تیریږي. دغه خبریالان چې تقریبا سلګونه له افغانستانه وتلي دي، پوهیږم چې ټول متاسفانه په ښه وضعیت کې نه دي، ځکه د ټولو هغه د کډوالۍ کیسونه لا روان دي. اقتصادي عاید هم په دې حد کې یا په دې کچه کې نه لري چې دوی وکولی سي یوه رسنۍ رامنځته کړي. اما که چېرته 50 خبریالان سره لاس یو کړي او د ورځې هر یو وکولی شي چې داوطلب یو ساعت دوه ساعته کار وکړي، نو ټول خبریالان سورسونه لري، منابع لري، دوی کولی سي چې یو څه دغه تشه ډکه کړي. ستاسو له نظره دا چاره څومره امکان لري چې بدیلې رسنۍ یا د نړیوالو رسنیو شمیر زیات شي؟
لودین صاحب، ډېره ښه پوښتنه. اوس مهال موږ او تاسې که څنګه چې ګورو، دا د دننه په افغانستان کې د آزادو رسنیو بدیل دغه کسان کېدلی شي، دغه ژورنالیستان خبریالان چې د هیواد څخه بهر دي او دوی مثلا په خپل یوټیوب لري، ټویټر پاڼه، فیسبوک پاڼه، دا خپل د شخصي اکاونټونو له لارې نه دوی هلته د دقیقو منابعو سره د معلوماتو ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي په خپلو دغه شخصي سوشل میډیا باندې دوی خپاره کړي. که څنګه چې اوس موږ او تاسې ګورو چې په د ایران څخه د کډوالو ډېر شمېر کسان ګور افغانستان ته روان دي، او همدارنګه که څنګه چې دوی په ایران کې د ستونزو سره مخامخ ول، متاسفانه اوس په افغانستان کې هم دي. اوس دا معلومات چې کوم دي، کم کسان چې مثلا مجرد الکان تللي وو په کلونو کلونو په ایران کې وو، او د اسلام قلعه له لارې نه د هرات چې دوی افغانستان ته راځي، د طالبانو لخوا څخه دوی هغوی ورقې شکول کېږي، هغوی توهین کېږي. دا هیڅکله ما په دننه په افغانستان کې په رسنیو کې دننه کوم راپور ولیدو، نه د دې پاک له خبرې وکړې، او دې ته ورته نور موضوعات. همدغه آزادې رسنۍ چې کوم د هیواد څخه بهر دي، همدغه خبریالان چې کوم دي ټویټر فیسبوک دا اکاونټونه کاروي، دغه خبریالانو د مشخص منابعو څخه دغه معلومات خپریږي چې دا یو ډېر ښه بدیل کېدلی شي. اوس مهال دننه په افغانستان کې چې کوم څه چې هم کېږي چې هغه د ملت په زیان وي، او دولت داسې کوم کار کړی وي، او هر څه نور موضوعات چې کوم راپېښېږي، دننه په افغانستان کې د رسنیو لخوا څخه نه خپرېږي. همدا چې اوس بندیزونه په رسنیو باندې دي، د هغه رسنیو څخه چې دننه په افغانستان کې دي، دغه مشکلات یا ستونزې نه خپرېږي، هغوی غږ نه شي اوچت کولی. همدغه بدیلې رسنۍ چې دغه خبریالان دي چې راوتي دي، او یا دغه آزادې رسنۍ لکه آزادي راډیو شو، ځینې نور، نو دغه ډیر ښه بدیل ده چې دوی هغه مشخص، دقیق، او هر هغه څه چې هغه پټ معلومات وي د چې هغوی نه شي خپرولی، دوی خپروي. نو دا تر ټولو ښه بدیل ده. او زه بیا هم د یوې افغانې په حیث باندې، نه دا چې د خبریال یو ساده افغانه، یو عادي د یو هیواد د یوې غړي په صفت، زه په طالبانو دا غږ کوم چې تاسې یو کال نه، دوه کاله نه، درې نه، څلورم کال ده امر ثانی یا نیسم. په څلور کلونو کې هر هغه څه چې تاسو غوښتلی کولای مو شوای. تاسو ولې د ښځو شانې، ولې دا له ښځې د دسې دسې شي، او یا رسنۍ باید دا وکړي دا ونه کړي، یعنی څه؟ تاسو یو حکومت یې، تاسو باید د رسنیو د پیاوړتیا لپاره داسې ګامونه اوچت کړئ چې رسنۍ هم ستاسو سره په افتخار ودرېږي چې موږ دغسې یو حکومت لرو، دغسې یو دولت لرو، او دغه مثبتې کړنې کوي د هیواد د پیاوړتیا د پرمختګ لپاره. خو متاسفانه په دوی کې دغه ذهنیت نشته، او کشته هم شاید دوی دې ته نه پرېږدي چې دوی عملي کړي. نو دا دوی خپله ستونزه ده. دوی باید په دې باندې ښه غور وکړي چې ستاسو دا حکومت خو تېرېدونکی ده، ستاسو دا کړنې خو تاریخ لیکي، حداقل د ځان لپاره یو ښه تاریخ پرېږدي، نه دا چې په زرګونو کسان تاسو د جهاد په نوم مړه کړل، شهیدان مکړل او تاسو اخر دغه یو لټمه ورته پریخو دل په تاریخ کې چې دغه هغه ټول تلاش مو ورته صفر نه صفر تک نو زما غږ په دوی باندې د دوی د کړنې هیڅ کوم مثبت نتیجه نه بلکې منفي نتیجه ده. د دې پایلې هم هیڅ نشي کېدلی.
کور ودان میرمن اکبری راځي چې لګزره ارزو سادات سره هم په دې تام شو چې حلارې څه کېدای شي د له نظره میرمن ساده تاسو لاندې په حلارو باندې تام شي بیا ورسته څو د قید ته ځانګړي کوو چې دغه تګلارو عملی کول او په وړاندې خندونه څه کېدلی شي بیا به سر باس هم پای ته ورسوو. د بدیلو رسنیو یادونه وشوله. میرمن اکبری هم وویل چې بدیل رسنۍ باید رامنځته شي خو د دې تر څنګ مهم ټکی دا و چې دیوی افغان پتوګه دیوی کلیوال پتوګه پر طالبانو غږ وکړي چې خپل تګلارې بدلې کړي ځکه تاریخ دوی ساری او دغه تګلارې چې دوی ځینې رامنځته کړي دي او بیا یې دویم اعلان ته یا امرسانی ته منتظر کړي دغه تګلارې نور دوام د میرمن اکبری په خبره نه د طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان په ګټه دی. ستاسو په ټکو د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره خصوصا د بیان ازادۍ باندې کتم شو بدیلې لارې چارې ستاسو نظر څه کېدلی شي تر څو افغانان وکولی شي په ازاده توګه که میندې دي که خویندې دي که ورونه دي که پلرونه دي دوی راشي رسنیو کې خبرې وکړي که رسنیو کې نه حاضرېږي حداقل رسنۍ ته ډاډه ټلیفون وکړي او ووایي چې زه له دغې سیمې نه خبرې کوم د سیمې ستونزه مې دغه ده لکه پخوا چې په تېرو شلو کلونو کې دوی افغانانو په رسنیو کې پراخ حضور درلود. دغسې وضعیت ته د ورګرځېدو لپاره هیلې شته؟
زما نظر په دې موضوع دا دی چې وګورئ موږ او تاسو شاهدان یو چې له پخوا نه زموږ ټول هېوادوال دا وایي چې په افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی، موږ کولی شو په آرام چکر لاړ شو، بیرون لاړ شو، دوستان او خپلوان وګورو، یعنی امنیت لحاظ نه آرامي راغلی. او دا چې مثلا ډېر محدودیت پر رسنیو لګول شوی همدارنګه د ښځو په کار کولو باندې، که چېرته هله زما په نظر زما وړاندیز دا دی چې که امنیت امنیت سره دغه محدودیتونه آهسته آهسته راکم شي او همدارنګه ښځو ته حقوق ورکړل شي، هغوی ته د درس، تعلیم، کار کولو په رسنیو کې هر هغه مسلک چې دوی غواړي اجازه ورکړل شي او همدارنګه دغه محدودیتونه چې دوی په رسنیو لګولي دي دا راټیټ کړي او رسنۍ پرېږدي چې په آزاده توګه، یعنی هر هغه څه چې دوی حقایق ګوري هغه راوړي چې راپور پرې جوړ کړي یا نشر کړي یا له میلمنو نه دا پوښتنې وکړي. که چېرې دوی په آزاده توګه دغه کار هم وشي کولی نو افغانستان به یو ګلورین افغانستان وي، هیڅوک به نه مجبورېږي چې له خپل هېواده وتښتېږي د دې لپاره چې ودرېږي ما ځان په خطر کې نه شي. د دغې خبرې دپاره د دې لپاره چې ما یو سوال پوښتنه وکړه یا ما دا خبره وکړله داسې نه چې ما ځان د دې لپاره په خطر کې شي. زه خپله یوه افغانه یم، داسې نه ده چې که زه په ملک کې وای نو ما به د طالبانو طرفداري کوله او زه چې راوتلی یم طرفداري نه کوم. نه، زه د ښو کړنو طرفداره یم او د بدو کړنو انتقاد کوم، ځکه انتقاد زموږ حق دی او هر دولت باید د خپل ملت انتقاد ومني، هغه هم په ځای انتقاد. نو زما انتقاد دا دی چې که تاسو لږ نرمښت په خپل رفتار کې راولئ، د ښځینهو په کار کولو دا بندیزونه لرې کوي، د هغوی په غږونه دا بندیزونه لرې کوي او همدارنګه په رسنیو چې له حد نه زیات بندیز مو لګولی دا لږ راکم کوي. او هر زه پوهېږم چې داسې کسان هم شته په دې حکومت کې چې دوی ډېر د دې طرفدار دي چې دغه بندیزونه لرې شي، ټول ته ازادي ورکړل شي. خو زه وایم ای کاش چې دوی ټول یو لاس شي او خپل د هېواد لپاره واقعا د دغه افغانانو لپاره او د دې مظلوم ملت لپاره چې څلوېښت کال نه زیات دي چې دوی کړېږي همیشه د یو دولت او د بل دولت په نوم، د پښتون او د تاجک په نوم، په دغه شیانو دوی دومره ځورېدلي چې له حدو اندازې زیات. ای کاش چې دوی ټول دا احساس وکړي، ټول حکومت غړي، چې دا زموږ ملت نور یو آرامي ته اړتیا لري، نور د دې بندیزونو نه ټول خلک بې حده خسته شوي. ای کاش چې هغه کسان چې په نورو ممالکو کې دي، له هېواده تښتېدلي دي، خپل د هېواد دې فضا ته وګوري، بېرته راستانه شي، په آرامه په خوشحاله په خپل هېواد کې ژوند وکړي. او هر هغه کس چې په زړه کې کومه خبر ده د دولت نه یا د نورو وګړو نه یا یوه ښه خبر ده یا د خوشحالي خبر ده، خپل سیمه بیان کړي، خپل د زړه خبره وکړي او د دې نه ونه یریږي چې زما دا خبر به خبرګون ځان سره لري. او زما هیله او پیغام مې دا دی اسلامي امارت ته چې لطفا لږ په خپل رفتار کې نرمښت راولئ تر څو چې د دې هېواد وګړي وشي کولی په آرامه په خپل هېواد کې ژوند وکړي.
کور ودان ډیره مننه. سلامت اوسئ. د خبرونې لږ چې بي پاتې دي د پای نظرونه اورو او هیله کوم چې د پای نظرونه هم دغه سیل سپارښتنو او له رغندو نظرونه ډک ووسی. له طالبانو علاوه دغه د ټولنې ذهنیت هم داسې دی چې هر څه ویل کېږي نو ډیر کم کسان دي چې مخالفت ورسره کوي. مثلا د اوس په دې خپل ټولنیزو رسنیو باندې تم شوم کوم پوسټونه چې د بشري حقوقو په اړه دي، د ښځو د حقوقو په اړه باندې دي، په رسنیو کې د ښځو د کارکونکو په اړه باندې دي. د دغه سی غوښتنه په وړاندې چې کله کېږي، مثلا ملګری ملتونو داسې یو غوښتنه کوي، یا هم مثلا کومه بل اداره یا د بشري حقوقو کومه اداره دا غوښتنه کوي، کله چې دغه غوښتنو خبر یا راپور په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي، چیرته چې عام افغانانو ته لاسرسی لري، فیسبوک او ټویټر او انستاګرام او دغه نور چینلونو کې، د خلکو عکس العملونه هم ډیر منفي وي. د عام افغانانو، د عام آډینس، مثلا ما مخکې څو داسې کمنټونه ولوستل چې بېخیا ته د لوستلو نه وو. مثلا وای د ښځې له رسنیو سره څه کار، یا د ښځې له پوهنتون سره څه کار، یا د رسنیو د دغه حقونو سره څه کار کوي. چې ګوري عام افغانان هم په دغه روحیه دي، متاسفانه چې هغه دولتي کړنې په یو ډول سره تاییدوي او دولت وایي چې تاسو په ښه رواني. دغه کسان چې انتقاد کوي، نقد کوي، دا ډیر کم دي، او هغه کسان دي چې هغه افغانستان بهر دي. میرمن کاکړ، څه کول پکار دي ترڅو خلک هم یو څه له ذهني پلوه وپوهول شي؟ مثلا کې یو کس وایي چې د خځې له پانتون یا رسنیو سره څه کار، یا له پانتون سره څه کار، نو فکر نه کوي چې اول دغه خلکو یې کول پکار دی، وکول پکار دی، بیا به ورسره مغوې کسان په دولت باندې فشار راوړي ترڅو ورته د لور لپاره، خور لپاره، خوندزي داسې پانتونونه پر رسنیو کې کار کول او د کار اجازه دغه لپاره څه کول پکار دی؟ فکر کوي اساسي ګامونه به سوي چې ولس راویخ نشي، یا د ولس هغه او اصلي قشر چې ځوانان دی وغوی راویخ نشي؟ ما فکر نه کوي چې بیا به نو همداسې فراستر بلې محدودیتونه زیاتېږي، وراستر بلې به محدودیتونه پراخېږي، او د خلکو په ستوني او په رسنیو به پښې خودل کېږي.
بالکل همداسې ده. زه خپل هم د دې لوستونکو نظرونه ګورم په توازن کې، نورو رسنیو کې کله چې ګورم او رښتیا هم دا ډېر خواشینی کوونکی دی. دا عام وګړو کې هم د طالبان په ټوله هغه نه دي چې کسان دي، عام وګړو کې کم دي طالبان. هر یو یې هم دغسې منفي نظر ورکوي، د دوی بیخي ذهنیتونه خراب شوي دي. او دې ته یو عامه پوهاوی پکار دی، او عامه پوهاوی پرته له رسنیو بل ځای کې نه کېږي. که ملان دی په ممبر کې د نارینو په ګټه خبرې کوي، د ښځو هېڅ نه وایي، د ښځو معذریتونه وایي، ښځه فساد راوړي، ښځه فاشا، دومره نه وایي چې دغه تاسو خپله نارینه فکر ونیسئ. که د باندې زه یوې ښځې ته یو وارې ما نه دي اورېدلي چې ووایي که ښځه مکتب ته لاړه سي، فاکولتې ته لاړه سي، د ستاسو اولادونه به سم تربیه کړي، سم به یې وروزي. یوه مېرمنه چې او دا ملایان کولی شي چې د بده مرغه زموږ ملایان ټول منفي نظر ورکوي، همیشه د نارینو په اختي ورکوي، او دومره د جامعه یا په بخښنی سره ټولنه د تغییر شوې ده، ټولنه منفي خواته تللې ده، چې هغه لوستي کسان، هغه لوستي ځوانان متاسفانه چې همدغسې نظر لري، نظر ورکوي. نو دا مبارزه پکار ده، یو عمومي د مبارزه پکار ده. مبارزه د هغه د لاري د رسنیو د لاري،
بله،
د دې رسنۍ پیدا کو، غږ اوچت کو، دا چې څه حقونه لري، یوه ښځه، یوه خور څه ګټې لري، چې درس ووایي، چې سبق ووایي، چې کار وکړي، دغه زما په نظر یوه لاره ده. او افغان خبریالان هم باید په دې پوه شي که څوم شرایط سختي، خو مبارزه با ارزښت ده، ځکه که غږ زموږ چوپ شي نو دقیقه دروازه بم بنده شي.
سلامات شي میرمن کاکړ، کور ودان ډیره مننه. مینی اکبری، ستاسو د پای خبرې به څوی د دې لپاره چې ذهنیت راویښ شي، ځوانان راویښ شي، ترڅو همغه د ټولنې وګړي پر حکومت باندې یو ډول انتقاد وکړي، د اصلاح لپاره فشار راوړي، ترڅو یو شمېر تګلارې چې نن سبا موږ او تاسو په اړه بحث کوو، دغه تګلارې خپل د ولس له خوانه ادرس سینې وازې دا چې نن موږ او تاسو خبرې پکوو، او هغه ته هم له بده مرغه څوک ارزښت نه ورکوي.
ډېر ښه لودین صاحب، که څنګه چې زمونږ دې خوراکي ډېر ښه شي، ته ډېر ښه خبر ته اشاره وکړله چې که عامه پوهاوی نه وي نو د خلک د دغسې یو ذهنیت سره مخامخ کېږي، او عامه پوهاوی څوک تطبیقولی شي؟ یوه رسنۍ د مولا د یو ممبر مولا چې متاسفانه اوس مهال د رسنیو دغه یو حالت ده چې متاسفانه هغه د یو بل ډول نورین سره مخامخ دي، اما په هوای نشي کولای. او متاسفانه کومګ د یو ممبر مولا وګورو هغه غیر لدینه چې د خزو په ځد خبرې وکړي، تد باندې تبلیغات وکړي په طرف باندې بالکل نه. او دغه کسان چې دغه کمنټونه یا خپل نظریات په دغه یو مهم راپورونو باندې ورکوي، زه دغه ته یو ویل لرم مالودین صاحب، دغه ورور ته دغه ورونو ته وایم چې دغه کمنټونه کې دغه نظریات که ستا مور چې درته څومره خوږه ده، ستا خور چې ستا عزت ده څومره درته خوږه ده چې نه یې غواړې یو ویښته یې څوک وګوري، آیا ته دغه غواړې چې دغه خور دې په نسایي ولادي مشکل سره مخ شي، دغه مور دې د نسایي ولادي ستونزې سره مخ شي؟ یو ملا یو نارینه په دې باندې لاس وهي دا معاینه کړي ښه ده، او که یوه ښځینه ډاکټره وي هغه یې معاینه کړي ویې ګوري ښه ده. ستا دغه خورکۍ دغه مورکۍ ته دې د یو تلویزیون له لارې یو نارینه دې ته لارښوونه وکړي چې دا کارونه وکړه ستا لپاره ښه دي، او دا مه کوه. که یوه ښځینه خبریاله یا نطاقه دغه خبرې ورته وکړي نو دا ښه دي. نو دوی ته زما په دغه خبرې لږ غور وکړي، دوی ته دوی به یو نتیجې دغه ته ورسیږي چې موږ څه وایو او اصل کې حقیقت څه دي. نو متاسفانه دوی په دغه حقایقو باندې چې کوم دي سترګې پټوي، او کله هم چې دوی په دغه حقایقو باندې سترګې پټې نه کړي دوی به هله پوه شي چې واقعیت څه دي او موږ په کومه لاره باندې روان یو. د خپرونې وخت تر کم درلودین صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن اکبري. ارزو سادات ستاسو د پای خبرې هم اورو.
بس ډېره مننه. زما د پای خبرې هم داري چې از مونږ دوستانو ښه خبرې وکړې، ښه مسایل ښه مسایل ته اشاره وکړله. بس د پای خبرې داري چې که ښځو ته حقوق ورکړل شي دا به ډېره ښه وي، او په ټوله کې که د رسنیو دغه بندیزونه راکم شي خو ښه ښه، او که دا راکم نه شي نو عامه پوهاوی به له منځه لاړ شي، د خلکو اعتبار به په رسنیو بیخي راټیټ شي، ځکه په رسنیو کې که حقایق خپره نه شي نو هغه بیا په نورو ټولنیزو رسنیو کې راخپرېږي. بیا چې خلک پوه شي چې مثلا تلویزیون یوه خبره کوي او په دې ټولنیزو رسنیو کې بله خبره ده، دا د دې لامل کېږي چې خلک خپل باور له لاسه ورکړي. او که چیرته عامه پوهاوی په یو ټولنه کې نه وسي، رسنۍ حقایق بیان نه کړي، نو هغه ټولنه بیا د خرابېدو خواته روانېږي. نو زما اخري خبرې دا دي ټول ته، او هغه کسان ته چې اوس هم د ښځو په ازادي باور نه لري او وایي چې باید ښځې ته څه په رسنۍ او ښځې ته څه په کار کولو، دوی دې فقط دې ته فکر وکړي چې په یوه ورځ داسې ورځ راشي کنه، نه تنها چې ښځه باید ډاکټره اوسي او هغه باید دوی د خپل ښځه یا خور یا مور ډاکټر ته بوزي. په هر برخه کې ښځې ته ضرورت دی، په هر برخه کې د ژوند اوسي ښځې ته اړتیا شته. ښه دا ده چې د رسنیو بندیزونه هم لرې شي، ښځو ته هم حقوق ورکړل شي، او په ټوله کې توازن رامنځته شي.
کور ودان ډېره ډېره مننه اوریدونکو. تر شنه اسمان لاندې دغه پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په هند کې د آل انډیا له خبریالی او رسنیز فعال اسما کاکړ، له خبریالی او فعال مینا اکبری، او له خبریالی ارزو سادات نه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه واورید.
زما دا له وحنای زړ گئی واری او سړی زړ گئی تل مو دا جنا کمی واری له ما ساګرا نه واری له ما ساګرا واری له ما ساګرا نه واره ما تا یار بس دی وسور سا یارا وس یو مل تھا بیزار سب امرا سا یارا سب امرا سا یارا سب امرا سا یارا سپینر مالا نئے تے گورا
درس ما زل گئیت تل بدیاری کو ما تسرن میت ما تسرن میت ما تسرن میت دادی شیطانان خلق تدوی فروفان سے تدوی فروفان سے تدوی فروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا حیوان شاعری لکھی وایمو شیروان اشنا وایمو شیروان اشنا وایمو شیروان اشنا نیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجیو لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لون دی رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگو گوری زور سٹوری خلگو دل تگی او سو یاران دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو
پاک خلق را غلی بابو و یا بوس پاکی گو یا بو کاری بارو نا دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کزم دیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو موت کزم دیرو نا کلا بند